او د دغه کلب ټول وسایل لمنځت لیدي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شیشه کلب مو ورشه که سونه بود سیل ازمی طریق
زموږ د کلب خیخې ماته کړې وی له همدې لارې څخه سیلاب کلب تر نه وتلی وو. سیلاب ډیر ویرون کوي وو، زیان ډیر اړولی وو. کلب ډیر لوی دی، وسایل زیات ټولی خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو تر هغه چې دا و چې کې دوه دوه نیمه میاشتې نیسی
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمی رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو د شمیر په اړه معلومات ورکړي. او ویلی دی د څوار لسو دوهم لمریز کال د سلواغی له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریا، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه دیار لستنه شهیدان او دوه بیا تنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړه توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,200 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 15 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,200 جریبه کرنیز ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 615 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1200 زیات افغانان وژل شوي دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زمال علي بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستوي کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوڼې تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره شوزي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور ته اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټه په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرګس سادات او الهی د لورځي ترې تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه او خلو نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استادو چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسوال ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپل اساسي حقوقو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې وایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متي الله وایسا دې ژر تر ژره خوشی شي. علي عزیزی د تیر جمهوری حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو لوري ته ریتم شوی ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځۍ چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسې د ازادي راډیو نور بستی خپرونه اورئ. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعالانې قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوژی امیل میلمنی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شر اغلاست وایم. لومړی پوښتنه به اغلې اوژی امیل له تاسو څخه وکړم. تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي. تاسې دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بحث کې ګډون لري ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، تریتم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنې غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیله هم داده دا کدا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي. بالاخره دا ټولنې دا درد به ډېر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره د ټولنې دپاره تاوان رسوي، او موږ د تمدن د کاروان نه څونه شاته وغورځولو، او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ورنږدې کړلو. یعنې افغانان ټول هیلمند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي، هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر، په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري، معلومدار خبره ده چې دا غوی ژوند دا غوی آینده به تباہ او برباد شي. هیڅ مور پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګ مې کې ژوند کې په تکلیفونو کې، ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی قمر نیازی زستا څخه پوښتنه کوم، تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې، دوی وویل چې هغه کسان چې د حق حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي، دوی دا خبره د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالسي، خو شای طالبان له دوی سره موافق نه وي. تاسو په دې برخه کې څه اندېښنه لرئ چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکی څه ډول ویني تاسو د زدکړو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله، هله د چې شورز ولري تاسو ته او د مجلس ګډونوالو ته او همچنان د ازادي رادیو ټول مینوالو ته نیکی هلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه د قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځې د انجونو پر مخ خلاص سو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو، د ملا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل، دغسې یو ستر نورینې راوړله چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادېږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېر سه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو. د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځول، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه شي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بیخي ګر سره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه را دوره خو تیر اسوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره په د علم په ارزښت پوسول، یو څلک زره خلک مشوریس ولا، یو څلک خلک مو داناس ولا، یو څلک خلک مو په دې پوسول د علم په ارزښت پوسول چې نړۍ پرمختګ کړي د نن د علم او پوهې پر مټ دی. مشته اسلام دا اسلام دره باندې دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه مونږ کفار وینو چې ټول ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي، هیڅ نفرت دین نه کوي، مګر مونږ چې مسلمانان مونږ د ټول ادیانو د لپاره تنفر لرو. ولی په څه تناسب باندې دا تنفر په مونږ پیدا شوی ده؟ ولی مونږ دا اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه منو د کفري دغه ته واوړي. ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره را سربېره سوله، بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه د چې یو یو لاسکاله یا شل کاله به مشاته غورځولو، نیمایي پیړۍ مشاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی ږغ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه شي کولای د ویرې. بیا یې بندي کوي، تهدیدوي، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه د پاره چې د علم او روشنايي د پاره کار کړی، په دې خاطر یې محکومي نه نه بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکړي، نه نه محکومي په دې نوم په هغه نوم یې تور نه وي. دا خو موږ جوته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر نورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتېږي، په دغه دلیل کېږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دا دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه یې. دا د څرنګ دورین ده، دا څرنګ کم اقتدار ده، دا د خلک څه غواړي، دا بخي ګر سره خلک یې تشویشونه پیدا کړي دي، خلک بخي اریان دي.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی دنیا صافی، تاسو د آغلی نیازی خبرې هم واورېدلې، د آغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړې ده. آغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دی یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د رنجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي د رنجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي، او خلکو ته وایي چې پلی جونی شون زی توالی جی؟
ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته ملال جان او میلمانه ته او اوریدونکو ته. دا د یازی صاحب هغه یازی صاحب او بل خوره کې نوم هیڅ هغه نه دواړه خبرې تایید کړم. بس هم بنسي ده چې موږ په دغه دونه کلونه کې مخکې لاغه کې به هغه نور د تاریخ کیسې وکړ چې په هغه دوستان په وخت و نور او بل په جمهوریت وخت موږ دونه په سختي د ارزښت په علم د موږ خلک لږ پوس او موږ خلک زده کړل تاثیر وکړ د شک د هغه شل کار خپل ځان په یو شخصیت یو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځان نه شي په افغانستان کې د سیاسيات راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او لوسیا متیولا ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لار کې او د حقیقت په لار کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم نو تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته، خپل جامعه ته، خپل کورنۍ ته. دا دوی نه پریدي چې دوی ستونزه ولی د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي، ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هېواد کې حقیقت ویل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل، یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي د دې د طالبان له حکومت خوا نه سرکوب کېږي، هغه نه پرېږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غوندې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه او وزاری اوسم هم داسې اوسي. ولې دوی خپل ځان په هغه کوي چې زمونږ هیواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوسم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان اوسي په همداسې به تر اخره په کلونه همداسې بې پاتې کېږي. د امارات ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاسي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونې دي د خپل حق نه آګاسي او خپل هېواد ته خدمت وکړي. دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملا شي، چې دوی اصلي څهره چې نورو جهانیان ته ښکاره شي چې طالبان هماغه شرکل مخ طالبان دي چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بیخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه خدای پیدا کړي او هغه ته هم حق ورکړی ده که په هر شي په هر شي چې اوسي، که په اجتماع اوسي، جامعه، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي. مګر موږ چې ګورو په طالبان اصلا دا دونه حق خزینه ته نه دی ورکړي. که هغه زموږ تحصیل کړه او قدر خزینه امو هغه لاړ بهر ته ولاړ، اوس هم هغه نور لږ ښهسته هغه په سرکوب کول، زنداني کول او که غواړي غږ وباسي هغه نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه؟ طبقه ناس نه غوري خپل حق او شت کی او خپل حق غوري
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ترازم اغلی لطیف خورم وردک صاحب تاسو څخه هم مننه چې لمشتره ګډون کوي په دې خبرونه کې تاسو څخه می پښتنه دغه د چې په دې ورستوي کې د شڅو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شڅو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته درنو ملمنو ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله له چټو جوړو روغو سیګم مننه د دې افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې دی وکول لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي کله چې دوی د حق ناری وهي کله چې دوی د حجاب او د اسلام نو په اسلام کې دا شکل چې دوی وایي چې محرم نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی او په کومه ګناه آیا د خپل حق وختل د دې خور ملت لپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده نو دوی په دې نه پوهېږي دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو موږ ډېر ځورولي یو بس دي نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي او دوی هم په دې نه پوهېږي دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی نو موږ د چا نه ګیله وکړو موږ چا ته فریاد وکړو د خوارې نجونې دا نور څه وکړي چا ته فریاد اوچت کړي چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي د هغو نه خپل حق وغواړي ولې ستاسو نه دي ده دا خو ستاسو خور او لور ستاسو مور ستاسو دوی ولې دومره محتاجې کړي دي چې دوی د بېګانه ونه دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکوي ولې دا زموږ وطن نه دی موږ په دې کې نه یو پیدا شوي موږ مسلمانان نه یو نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکئ د کار حق هم لري د تحصیل حق هم لري هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي د هغو په حال یو الله خبر دی ولې دا ظلم نه دی او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی زه د ټولو خپل وطنوالو نه دا غواړم د نارینه او ښځینهو نه چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ خپل د حق آواز هم اوچت کړئ نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کیږي خپل حق ترې وغواړئ دا ګناه نه ده نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي ولې د هغوی حق نه ضایع کیږي هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کیږي نو راشئ چې لاس یو کړه خپل حق ترې وغواړو خدا یواز زموږ مربوط نه کیږي کدا د افغانستان نارینه د خیال کړی وي چې دا زموږ مربوط کیږي نه نو د دې د غټول ضرر تاسو ته زموږ ګرونو ته زموږ کارونو ته زموږ خواندان ته هم رسیږي دا رسنه ده چې یواز د ظلم په موږ باندې خوراش زموږ په خوا کې ودرېږي کله چې مظاهره وي نو راشي زموږ په خوا کې ودرېږي زموږ د حق نه دفاع وکړي ولې زموږ د دې وطن نه یو نو بس دا به چا ته ووایئ دا خپل اواز د زموږ اواز به څوک واوري نو دا زموږ خپل شرعي حق دی انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې د زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي بې ځایه خبرې دا بې ځایه خبرې نه دي یوازې خپل حق هم غوښتلی دی انتقاد هم ورباندې کړی دی سالم انتقاد دی غوښتنه هم ترې کړې ده الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ څوک هم چې حق نه درکوي په زور یې ترې وغواړئ نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو خو اخره خبر به زما دا وی چې که په زور وي که په رضا وي که په شکنجه وي زه به د خپل خویندو د دې خپل مور په خوا کې زه تر اخره حده پورې ودرېږم ولو که زندان وي هغه که شکنجه وي که هر څه وي زه به دوی سره تیر کړم خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي خپل کرم دی وکړي چې دوی اصلاح شي که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي نو د دوی دا حکمداری به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اوریدلی وي چې په خپله حقانی صاحب ووي چې تاسو د خلک مه ځوروئ، نور د خلکو نه امتحان مه اخلئ، نور د خپلو په حرص پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکئ. د خلکو ته حکمتداری پکار ده، د خلکو ته کار پکار دی د هر لحاظه. هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی، دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي دلته، د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه دپاره راغلي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د ښځو د تعلیم لپاره کار کوي، اغلی اوژې امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هره دوره کې قرباني ورکړې ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد لله قبل هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی ورده کول چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطا الله ویسا چې نیول سوی وو، وبخشي متی الله ویسا چې نیول سوی وو، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندی د مشته دا ډول ویل.
اول خدای خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځانته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات ورکړلی شي. دا په ټولو هیوادونو کې یو معمول ده، کومه نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساس نیول سوی د غسره زور ساتی نه ده سوی، په عادي ډول نیول سوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل دي چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي، نو په هغو وجه باندې څړون دپاره توقیف شوی. نور کومه ستونزه نشته، او د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي رادیو سره خبرې کړې وي. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده.
دومره لوی خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیشلی ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دغه لپاره د غږ پورته کړی. دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی؟ حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا عقونه دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه ده، بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته چې توقیفیي بې موجبه، ولی چې تا دا غوښتنه کړې ده د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو لپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي. دا خو خود نو دا د دې لپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو لپاره د عدالت لپاره باید هیڅکله د حرکت وي کې. دا د دې لپاره ده چې خلکو فن واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو ستاسو دپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو لپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا مختنی چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوي دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کله هم نه امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک تېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت وکړي چې نه د روان حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي که زندان وي که جیل وي که د ځان نه تېرېدنه وي زه فکر کوم افغانان باران کېنوي خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجه شي ودی ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن نم زیات اړتیا ده افغانان د لپاره سخت ده چې دا ټولنه آینده بل اخر دونه تباو برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ثانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه وي خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بېچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه تېنه پاتې دي او یو غږ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات ته څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه مننه اغلی امیل اغلی نیازی تاسو واورېدل اغلی امیل ویل چې په افغانستان کې قانون نسته خو شاغلی زبیح الله مجاهد ویل چې د قانون لمخې د دا ډول خلکو سره چلند کیږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسو ولې جهاد وکړه تاسو ولې مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسو دغه شکایت لرلودل چې په خوانی نظام یا د جمهوریت نظام ولې بکې یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو او جره به درلودل پاتش لونګي به تړلې و او د دولت په نظر مشکوک معلومېدل په داسې ځایو کې ناشته ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د غوي ذهنیتونه خرابول مجالس جوړول هغه به جمهوریت بندي کوله نو دوی پر هغه به دغه په خلاف باندې پورته سو جهاد وکړل غرو ته وختل کومکونه د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځیدل بل اخره چې دوی ول چې ولې داسې ظلم د چا سره کیږي خو ازل قیاس تخپل برته هغه تجربه تکراره ته برته خپل هغه ظلم کوي ته مخکې تر دې چې ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي که راس ولرسه وینسه مخکې تر هغه ته استخبارات لري ته معلومات لري ته معلومات وکه چېرنه وکه نه حق یو سړی ولی دونه بدنامه کوي د دې د شغلې ویسا او د د دوی هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقه کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي ته دې تهدیدې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه هم ټول وبیریږي چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره هغه د یو فلاني سر پورته کړل د هغه د سرکوبه سو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده تا طریقه په کار اچولې ده تا قانون په کار نه ده اچولې تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې په لحاظ د خدای قانون څخه مو بیخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې خدای نه کړده بیخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر ننه ورځ پورې په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د شوزو باندې ظلم کوي شوزو باندې خشونت کوي که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د شوزو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې دا برته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه ولې په دې فکر نه کوي چې تاسو اسلام او د اسلام قانون خدای نه کړده د بدنامۍ سره مخ کړله خلکو ته مو غلط ماری فکر له ستاسو په خاطر چې تاسو غلط یاستي خلک مو متنفر کړل د اسلام څخه د مسلمانۍ څخه باور وکړي چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره یې شه د امن د زور ژره ده ولکه خپل په خوښه او پر ځای پریشي پریږدي چې سنت خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې ولې ته په تپه زور را باندې تطبیقې ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي ولې دغه حق ونه ورکې ټول تخپل ته ولې یو قانون نه پاسې چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کې پانتونو دروازې ورته خلاصې کې هر تاول چې انجونو درته ولې چې هر رقم قانون چې ته یې مرغه قانون ته غاړې یږدو هر رقم ایجاب چې ته وایې مرغه ایجاب تطبیقو پر زر باندې نو ولې په دغه وخت ستاسو قانون نه جوړیږي ولې په دغه وخت ستاسو قانون نه پلي کیږي کته جوړ کړای ده قانون ټول شیان په کښې کې نغښتي داسې نه یي نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوې او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوې هغه دپاره قانون لرې او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثاني ته ماتلې بیا قانون نه لرې قانون دې بیا چېرته دی نو که ته قانون تطبیقوې او که ته ځپل شوی یې که تا درد لیدلی ده که د ناحیې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا همسنګران نه حق باندې سوي وو نو ته ولې نن ناحقه برته مغه کار کوې ناحقه یو څوک باندې کوې ناحقه یو څوک باندې فشار راوړې دا ذهني فشار یوازې د ویسا دپاره نه ده او د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي په سخته حالاتو کې ژوند کوي هغه پخواني نظامیان چې دي ټول بندیان کړي دي هغوی په سخته حالاتو کې چې دا اوس قرار لري دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي ځان د نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړې ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي دهشت کیږي داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي دهشت دي هلته قانون چیرته دی
بلی زه بیرته تاسو ته راځم مننه اغلی وردک تاسو واوریدل چې اغلی نیازی ویل وی طالبان د زده کړو فعالان په دې خاطر نیسي چې تره خبره کوي او د نورو خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واوریدلې ښاغلی مجاهد وویل چې ښاغلی مطیع الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه کول چې حکومت ته د طالبانو حکومت ته په هغه اړه باندې حال نه ور کړی نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري
مننه خو د ښاغلي مجاهد صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې مجاهد صاحب ما په خپله مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله نو ما تاسو نه غوښتنه کړې وه چې دا د پوهنتونونو د مکتبونو مسؤولین هر څوک چې دي ما سره د مخامخ شي ما ته د قناعت بخشه یو جواب راکړي چې تاسو څنګه ده مکتب هم تړلی دی د نجونو پر مخ پوهنتون هم تړلی دی د ښځو کار هم منع کړی دی په کوم دلیل خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې ما سره څوک نه دي مخ شوي او بله ښاغلی مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي کوم دی قانون آیا په قانون کې دشته چې او دوی ته زه حیران ورته پدې یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژني او کنه دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول یعنی دا یو ساده خبره ده عادي خبره ده ولی تاسو عزت آبرو نه لرئ تاسو چې وجنې تاسو د صلحامیز مبارزې په خاطر یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر صلحامیزه مظاهره کوي لاریون کوي هغه تاسو نیسې په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوئ آیا هغه عزت آبرو نه لري هغه جنۍ بیا موږ خو افغانان یو پښتانه یو آیا تاسو د هغوی عزت آبرو ته نه ګورئ دا یوه ساده خبره ده د جنۍ د ښځه دا خو بیخي پرېږده د نارینه چې تاسو بیا آیا هغه عزت نه لري دا یوه کمه خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ او په زندانونو کې واچوئ او بیا ورته وایئ چې نه دا خو هېڅ یوه عادي خبره ده ستا په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بېګناه نفر هغه که ښځه وي که نارینه وي دا ونیسئ او بویز کومه غونډه نو د دې غونډې دپاره ستاسو نه اجازه واخلي خو تاسو ته خو یې داسې په کراتو ده تکرار کړې ده چې مکتب خلاص کړئ پوهنتون خلاص کړئ تاسو خو ورته غوږ نه دی مجبوره ده یوه غونډه خو به نیسي
مون په خپل منځ کې مونږ جونې یو خځې یو یوه جلسه نه شو راشي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ښې طریقې نه صلحامیزې طریقې نه مونږ مخکې لاړ شو مونږ یعنی ضرورت نه لرو مونږ یوه جلسه ونیسو د کومې طریقې نه مونږ خو غږم پورته کړو لاریون وکړو د رسنیو نه د یعنی دا هر څه مرته ورسول خو چا ونه منل نو بیا مونږ نشو کېناستلی آیا دا حق هم زمونږ نه اخلي یوازې دا پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل سا اخیستل باید معطل شي چې دا هېڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو دپاره جوړ کړ دوه کاله شول آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي دوی دوه کاله ضایع کړل آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي دوی څه ته پته مدي نو زه دا خبر چې څنګه حجاب دی موږ منلی دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي ممالکو حجاب به داسې نه وي لکه د افغانستان یعنی په نړۍ کې مثال نشته ثانیې نشته د حجاب ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي کوم حجاب حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره او د قانون کوم قانون په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي تاسو بشئ په هغو باندې داسې وکړئ هغه وهله او ټکول غوته ورکړئ هغه بوزې په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې وي دا قانون دی کوم قانون نه قانون شته زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري په خپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ خلک مه ځوروئ د تر آخرین حته پورې د خلک ځورېدلی دي کړېدلی دي نور یې پرېږدئ خپل حالت ته یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي اقتصاد هم ترې اخیستی دی تحصیل هم ترې اخیستی دی آزادي هم ترې اخیست هر څه هم ترې اخیستی دی یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده دا هم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی نو کوم قانون دې ته دوی قانون وایي هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو مسلمان یو په اسلامي ملک پیدا شوی او مسلمان به وو تر اخرین نفسه پورې نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ اسلام چې پیغمبر علیه السلام آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو آیا هغو ظلم کړی دی ها څوک به چېنې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی په کومه طریقه ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک بلمانځه ته تلو نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول د به غږ نه کړو په موږ لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول دا مې زاره او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونه اچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده د یهوده ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون
مننه
په دې ځنه پویږم ولا په دې قانون کې موږ پاتې راغلی یو د مکتب خای چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ور باندې پوهیږو
مننه اغلی وردک اغلی صافی د متیولاوی سا ورور اتاولاوی سا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکړل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دی د طالبانو کوم دفتر ته ورسی او هغه ته ځواب وایي د ویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه وهله او د دوی کور ته ننو تل د دوی کور یې سره ګډ وټ کړ خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ
مانه لازم پدې اړه نه یم چې دا د دلاسې شوي چې دا د حکومت حق دی چې دا کار وکړي د کوم حساس د کوم قانون اساس دا حق دی چې د یو استاد او یا د علماء عاقب چې اوس یې هغه باندې د کور باندې چپه واچول ده هغه یې وخت ونیولي تر هېڅ یو قانون کې داسې نهشته تر څو چې د هغه د حکمران شي چې دا کور تلاشي وکړي. دا د قانون خبرې کوي. زه همدغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، تاسو هغوی باندې عملي وکړي او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید سونی ولسي هغه زنداني شي؟ دا خو یوازې دا خبرې نه ده کړې په قانون. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه ده کړې. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر چې بهر اداره کې ولاړ شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې فعال مدني خزم زندانی کېدل سبب کورنۍ اتلل چې پښتنه وکړي چې موږ هغه خور هغه مور چې زندانی کړي چې هغه حال اصلا نه وي هغه ته سم ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور وکړي دوی قانون باندې باور وکړي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي؟ که قانون دی ټولو ته یو شان دي، که ستاسو چارواکو باندې دي، که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه دوی یوازې د عام خلک باندې او بیوازه خلک باندې هغه څوک چې د حق خبرې کوي هغه څوک چې اعتراض کوي غږ باسي انجنه ته درس ورکوي تحصیل زده کوي هغې رڼا ته ایسي او لار سمه لار وټښي هغوی باندې قانون تطبیق کوي او هغوی زندان کوي د وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته. که قانون شته ټول باندې یو شان اوسي تاسو قانون یوازې ولې د ښه شیانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید د هغه نسل تحصیل وکړي د یو هیواد پرمختګ د هیواد پایداري او چې نور نړیوال څخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي اترون لري ارتباط لري چې باید تحصیل وکړي، مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي. خلق د وګینه مرکی کې داخله لپاره نه دي، خلق د بیکاری نه تخته دي، هوا نه داخله لپاره اصلا توجه نه کوي، خلق مسافر کیږي، زید خپل وطن ته تخته. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې کوي؟ اواز د ماغه خلق شخپل هوا د ماشوم لپاره خدمت کوي، هغه کوم جلسانی چې هغه کوم مکتب دایر کوي، خو نو څنګه چې تاسو وایي چې اجازه راکې اجازه نه راکوي، نو کوم داسې پریږدي خو دا نسل خو بې سواده پاتې کیږي. د دوه کاله خو مکتبونه بند دي، پانتونه بند شوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ په دوه کاله یعنې دوه کاله افغان انجونو د تحصیل نه پاتې شو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي. یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي. که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، ستاسو حکومت نه جوړیږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزې حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزې حل کړي، لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسو یو بلګه مونږ ته ښکاره کی چې تاسو کوم خدمت د خپل خلکو لپاره کړی ده؟ که اوس بیکاری که د جمهوریت وخت کې که لږ وو کدرې ادریس او اوس 50% غنم دې سوی ده، که خلک اوسګار وو د حکومت کې کار کول هغه د حکومت په بسري ده. مونږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ که واقعاً دوی غواړي د خدای نه دوی ډارېږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی. ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه
که اسمن دونه زون نه دي نشته چې دوی تورن کوي خلکو باندې.
مننه اغلی صافی. اغلی امیل، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې تاسو د شاغلی زبیح الله مجاهد ژغ واورې دي، د ویل چې شاغلی متیولا وی ساتنی غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړی وي. ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید متیولا وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دای دغه سغونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمش سره نور قطه سوی ده رابطه اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کشیردم. ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې ښاغلی ویسا او طالبانو ته د خپلو غونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا دغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي، هلته دوی قانون لري، چې هلته د دوی تاوان نو بیا هلته دوی قانون نه لري، بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي، قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روشنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و، بیا به تا وي سار اغوښتی وای، کښېنولې به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل ور استولی وای، د پخوا زمانه بېل هغه تاسو کمونه اولیت ته واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو پیام را شي، یو کمه د خو را وباسه تلیفون یې چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیامه ورته ورکړي دي، ایمیل مو دی نه دی حاضر سوی. که دی نه دی حاضر سوی، دی ملامت ده، په ځان کښې یو خلا بې لیدلی، یو خاشه به یې په ځان کښې لیدلی درته نه حاضرېدله. او که تا ورته خپل نه دی ورکړی، ته یې وارې ورځې لکه یو قاتل چې ګیره یې پر کور باندې چاپه وهې او ګیره یې دسکرې او ته بندې کوې، دا خو په دې معنا ده چې نه یوازې پر هغه باندې ته ظلم کوې، ته نور هم بېر